پېښور کې د شپې 11 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مې واړ بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار درورو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په تورخم کې بیګا د پاکستانیو ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې وروستۍ بارانونو څلور تنه وژلي او نهه یې ژوبل کړي دي. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي د پاکستان له زندانونو 30 افغان کډوال خلاص شوي دي. خبرونه تفصیل چارواکی وايي په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان طالبانو ترمنځ په تازه خطه کې د درو سرتیرو په ګډون څلور کسان ټپي شوي دي. د خیبر رایفلز یو چارواکی چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نخ پرولو په شرط نن مشالو ته ویل چې افغان طالبانو بیګا د دوی پر ایوب پوستا په ډزو کې درې سرتیري او یو ولسی وګړي زخمی کړل. د په خبره دوی هم جوابي حمله وکړه. خدا معلومه نه ده چې افغان لوري ته تلفات اوختي او کنه. افغان طالبان د بیگانه نه خطه پړه تر دې د مسندې ویلي. خو په تورخم کې ځینو اني شاهدانو مشالو ته ویلي چې له باچا مې نه کلی څخه ځینو کورنایو د امنیتین د خپل کبل لاندې کوتل تکړې کړي دي. دا په داسې حال کې چې په پېښور کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغان کونسلګرای مشر حافظ محب الله شاکر پرون د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علي مين ګنڈپور دفتر ته لاړه. ورسره د یو لړ نور موضوعات ترڅنګ تورخم دروازې پر بیر تخلاصولو هم خبرې وکړې. د علي دنا تر هغه څو ساعتونو وروسته وشو چې هم پرون په تورخم کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي چارواکو ترمنځ د لارې بیر ته پرانستلو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د یادونې ده چې د فبروري پر 28 پاکستان او امنیتي چارواکو تر هغه وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې. خو طالبانو ویلي چې په خپله خاوره کې مورچلې جوړولې او پاکستان بے جوازه دروازه تړلې ده. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د نظم اداره پی ډی ایم ای وایي د فبروري له 28 راهیسې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له امله شوو حادثو کې څلور کسان وژل شوي او نهه ژوبل دي. د پی ډی ایم ای ویان انور شاهزاد نن مشال وړي ته وویل چې د بارانونو په نتیجه کې درې کورونه په مکمله او لس په جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د زیاته کړه چې اداره د ضلع انتظامیو په مرسته متاثره خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي.
ټول ځلی انتظامی ته ہدایت هم جاری شوی دی چې کوم متاثره خاندانونه دي د سره دي سر تر سره دي مالی مرسته وکړي شي او امدادي چې کوم سامان دی هغه د متاثره علاقو ته دي ورسول شي. نور چې کوم امدادي ټیمونه دي پی ډی ایم ای دي سره په رابطه کې دي.
بلخو د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې ویلي چې پرتلونکو څلوېښت ساعتونو کې د صوبې په زیاترو سیمو کې د باران او سیلۍ امکان دی. د محکمې نن په بیان کې زیاته کړې چې د صوبې په ځینو غرنیو سیمو کې د واورې ورېدو امکان هم شته. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف یو نه کسیزه پلاوی نن اسلام آباد تر رسیدلې چې پاکستان او چارواکو سره یې د هیواد د پور پروګرام په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د خزانه وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د نیتن پورټر په مشرۍ د پلاوی بعد هیواد ته د پور د نوي قسط ورکولو په اړه پریکړه کوي. آی ایم ایف د 2023 کال په سپتمبر کې د پاکستان لپاره د 2 ارب امریکایي ډالرو د پور یو پروګرام منظور کړی و چې په قسطواره توګه یو یو ارب ډالر ورکوي. آی ایم ایف دا راز له هر یو قسط ورکولو مخکې خپل یو پلاوی پاکستان ته لیږي چې د پور لپاره د ټاکل شوو شرطونو جاج واخلي. د پاکستان حکومتونو په تیرو کلونو کې د آی ایم ایف د شرطونو پوره کولو لپاره یو لړ اقدامات کړي دي چې پکې د سرکاري لګښتونو کمول، پر انرژي او نورو شیانو رعایت ختمول، نوي ټکسونه لګول او د مالیو غونډولو نظام پراخول شامل دي. پاکستان 2019 کال راهیسې له لوی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او پر هماغه کال د پیسو نړیوال صندوق کې آی ایم ایف سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړ. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې د پاکستان له زندانونو 30 افغان کډوال آزاد شوي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې آزاد شوي ټول افغانان د فبروري پر 12 افغانستان ته ستانه شوي دي. د کندهار ولایت د سپین بولدک سرحدي امریت د معلوماتو له مخې هغه کسان د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو نه لرلو له امله نیول شوي او 15 ورځې بندیان ول چې د بشري مرستو له ترلاسه کولو وروسته خوشي شول. د پاکستان حکومت د روان کال له پیل راهیسې په اسلام آباد او پنډای کې سلګونه افغانان نیولي او له هغو څخه لسګونه افغانستان ته ستانه کړي دي. پر دې سربېره حکومت د جنورۍ په پای کې په یو فرمان کې پر راولپنډای او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د هغو ښارونو د پرېښودو امر وکړ. او اسرائیلی چارواکی وای په حیفا خار کې د چړې د برید پر مهال یو تن وجل شوی او څلور ژوبل دي. د اسرائیلو پولیسو وویل د هیواد په شمالي حیفا خار کې نن یو تن د بسونو په یو اډه کې په خلکو د چړې برید وکړل چې پکې یو واویا کلن کس وجل شو او څلور نور کسان ژوبل شول. د چارواکو په وینا برید کوونکي وجل شوی دی خو د هغه د هویت په اړه او یادا چې هغه چا وواژه هیڅ معلومات نشته. هم نن د ژغورنې د یوې ادارې مشر علي بین اسرائیلي رسنیو ته وویل چې د چړې په برید کې څلور تنه ژوبل شوي او یو بل تن په ډز لګېدلی او حالت یې د اندېښنې وړ دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په تورخم کې بیګا د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ ډز شوې دي. وغلار لا هم د هر رقم ټرافیک پر مخ تړلې پرته ده. د خیبر پر لوی لارې ایثار د یو ګاډي ډرایور وای سخت په تکلیف کې دي.
اوبو مشکلات دلته مونږ ته شته دي. سوال وزاري کوم چې د روژې مبارکه خاطر وکي دا ګیر خلاص دي.
د خیبر پختونخوا حکومت کې د قدرتي افتونو پر وخت د نظم ادارې ویاند وایي د وروستیو بارانونو او واورو له وجې د صوبې د تړل شوو لارو د بیرته خلاصولو چارې روانې دي.
ادارې چمتو دي او درنه مشینري کار کوي چې کم بند روډونه بیا عام ترافیک ته پر دې پرانستې شي.
او د پیښور یو مېرمن په روژه کې د ګیس لوډ شیډنګ لا هم پریشان کړی ده.
ګیس ته سره راځي نو مشمنې کوم نو بیا چې روزه ما دي ټایم شو چې زه دې کې خو به دې کې منشته دي.
هله دا مشال رادیو سره اوس اولنۍ موضوع ترازو. په داسې حال کې چې د پاکستان او طالبانو حکومت چارواکي د تورخم لارې خلاص سوالو پاړه د دوی هڅې جاری دي. بیګا دواړو غاړو ته د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوې ده. د پاکستان چارواکو مشال لري ته ویلي چې په تازه نښته کې څلور کسان زخمیان شوي دي. البته په دې اړه د طالبان حکومت لا څه نه دي ویلي. دا تر هغه وروسته ده چې پرون په تورخم کې د پاکستاني یو طالبان حکومت ترمنځ د دروازې خلاصولو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. تورخم دروازه د پاکستان چارواکو د فبروري پر 20مه تړلې وه. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورټ کې.
د پاکستان د ملیشیا ځواک خیبر رائفلز یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د مارچ په درېمه نیټه سهار وختي مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه خواوشا دوه بجې په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د ډزو تبادله شوې او په یو بلې وړې او لوی وسلې کارولې چې په نتیجه کې د اف سي ځواک دریو سرتیرو شمول سلور تنه جوبل شوی دی. پدې کې لانس نایک مقدس خان، نایک زاکر خان، سپایی صدیق خان او ځایی وګړی شاکر خان شامل دي. د لنډی کوتل روختون یو ډاکټر وایي چې د ډزو تبادلې په وخت له تورخمه د یو ځایی ډرایور حیات شیر مړی هم روختون ته ور وړل شوی چې له هغې سیمې نه د وتو په وخت ورته د زړه دوره شوې ده. په تورخم کې ځنې عیني شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته دوه طرفه نښتې له امله پولې ته څیرمه پروت باچا مې نیکلي نه خلکو کډې ویستلي او لنډې کوتل ته تللي او په ډزو باندې په تورخم ټرمینل کې ولاړ ګاډي هم لګېدلي او ځنې ګولۍ بیا په کورونو کې را پرېوتلي او د خلکو کوټو او سامانونو ته یې زیان اړولی. په تورخم کې یوه انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ په دویمه نیټه په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان لوري لخوا د طالبانو حکومت چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو په لړ کې شوي مذاکرات بې نتیجې سرته ورسېدل. د مارچ په درېمه نیټه هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او دوه اړخیز تجارت پرې معطل دی او مسافر هم پرې تګ راتګ نشي کړای. د خیبر درې پلار د مالونو ډک گاډو ډرایورانو مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
زه خیال محمد خبرې کوم. عثمان ځای ګوره د اوبو مشکلات دلته مونږ ته شته دی، د ناستې مشکلات راته شته دی، د مانځه ځای نشته. وروره وروره اوبه دومره سختې راوړو، باور وکړه لاندې ځینه مونږ دا اوبه راچیلو. بس مونږ د دې ملک ته هم سوال وزارۍ کوو چې د دغې روژې مبارکې خاطر وکړي چې دا ګیټ خلاص کړي. هم دیو ته وایو او هم پلو ته وایو.
یقین وکړه چې د خرچونه هم خلاص شو او دا بیټیانو باندې دوه او درې زره روپۍ مونږ پس راجګوو. دا رانه ځي نه دی، دغه څه شته دی چې مونږ عبدسونه وکړو او مونځونه وکړو. بس مونږ ته دغه تکلیف دی، باید دا تکلیف ختم شي.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په 20مه نیټه د تورخم دروازه پس له هغې وتړله چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته نوي پوستې او تاسیسات جوړول او پاکستانی چارواکو پرې اعتراض وکړ چې دا کار په لانجمن ځای کې روان دی او په کار دی طالب چارواکي له دې کاره ډډه وکړي. خو بیا افغان طالبانو په خپل دریځ کې ویلي وو چې دوی په خپلو حدودو کې تاسیسات جوړوي او دا لانجمن ځای نه دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې ویلي چې د فبروري له 26مې راهیسې د بارانونو په نتیجه کې شاوخوا 4 تنه وژل شوي او 9 زخمیان دي. د دې ادارې بیان انور شهزاد نن مشالو ته وویل چې په بارانونو کې لږ تر لږه 44 کورونو ته هم زیان اوښتی دی. نوموړي زیاته کړې چې له متاثره کسانو سره مرستې روانې دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې نن هم د باران کېدو اټکل کړی دی. تفصیل شبیر رحمت جان راکوي.
د پی ڈی ایم ای یا قدرتی افتونو سره د نظم صوبائی ادارے ویان انور شہزاد د گل پورت مشال لیڑی تو ویل چې د شپږمې فبراری نه تر دې دمه د صوبې په زیاتره سیمو کې شب بارانونو مالی او ځانی زیانو نړولې دي چې پکې 3 تنه مړه او 9 نور ژوبل شوي دي. په مړو کې 3 زنانا او 1 سړی شامل دي. دا ډول په ژوبلو کې هم زنانا او ماشومان شامل دي. 14 کورونه زیانې کړې دي چې پکې 3 بشپړ توګه او باقي جزوی ړنګ شوي دي. دا ډول غریزو سیمو کې د ور ورېدو او د ځمکو خیدو له وجې لارې هم بند دي. دغه لار خلاصولو او د نور امدادي کاروانو او د خلکو سره د مرستو پاړه انور شهزاد مشال لیډو ته ویل.
کم غریزه علاقې دي، کم روډونه بلاک شوي دي د برفبارۍ په وجه باندې، دغه پرانستو لپاره ټول ضلع انتظامی او متعلقه ادارې چمتو دي او درنه مشین دي چې کم دغه کار کوي چې زر تر تره دا کم بند روډونه دي هغه دي عوامو لپاره یا عام ټرافیک لپاره دي پرانستی شي. همدغه شان چې پی ډی ایم ای لاړه ټول ضلع انتظامی ته هدایت هم جاري شوی دی چې کم متاثره خاندانونه دي نو دې سره دې سر تر سره دې مالی مرسته وکړي شي او امدادي چې کوم سامان دې هغه دې سر تر سره دې متاثره علاقو ته دې ورسول شي. هم دې سره چې کوم متعلقه ادارې دي او نور چې کوم امدادي ټیمونه دي پی ڈی ایم ای دې سره په رابطه کې دي او پی ڈی ایم ای لاړه یو هیلپ لائن سلیج کې انټی کار کوي. هم د څه قسمه بدې پیښې اطلاع معلوماتو لپاره یو 00 باندې رابطه هم کولی شي.
دا چې د بارانونو دا لړۍ به تر څومره وخته او کوم سیمو کې دوامدار وي نو خیبر پښتونخوا د موسمیات محکمې مشر ډاکټر فهیم مشال لیډو ته ویل.
دا سلسله د بارانونو دی دا د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې مطلب دی سدی خان نواخله تر چترال رسېچې دي نو د سره مختلفو ځایونو کې وقفې سره او ځنځې کې تیز او ځنځې کې کم باران امکان شته او په ډېرو ځایونو کې چې د باران ورېدل هم دی. دا باران پرون رسنه شروع شوې ده نو کم چې د بالایی اضلاع دي زموږ سوات شولو کوهستان شولو شانګله همدغسې منسیره ډسټرکټ مختلف علاقې شولې تورغر شولو په دې کې زن زینو کې دا غرونو را غورځیدلو یا دا ځمکې دا چاودیدلو یعنی دا لینډسلایډینګ وغیره چانسز هم پکې شته دي.
موږ زیاته کړه چې راتلونکي سرویس ګنټو کې د صبح په چترال دیر سوات شانګلا بنیر ملکن ټول هزاره ډیویژن کوهستان تورغر او د قبایلي ضلعو نه علاوه سوابه مردا نوخان چارسده پیښور بنو او کوهاټ ډیویژن کې هم د تیزو بارانونو وسیله او په غرونو باندې د وره وردو امکان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه بجه،
سروې
په دوانیمو بجو،
باډی وی
په درو بجو،
د مشال ریډیو مجله
په څلرنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
د فبروری پر اتیشتمه د خیبر پختونخوا د کوړه خټک پاکانیا مدرسه کې شوې بمی چاودنه کې د مدرسې د مشر محتمم او د جمعیت العلماء اسلام سین ډلې د مشر مولانا حمد الحق په ګډون وتنه وجل شول. خدای غبرې ذمہواري کمی وسله والې ډلې ونه منله. د چارو ځینې شنونکي وایي چې یو خواته د پختونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې طریق طالبان پاکستان او نورو وسله والو ډلو فعالیتونه سیوا شوي دي، نو بل پلو داسې بریښي چې د افغانستان په څیر په پاکستان کې هم د دیوبند مکتب فکر د عالمانو ژوند خوندي نه دی. دوی په خبره دا ثابتوي چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان په زدفي عملیات ناکامه دي. د موضوع تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
شینون کې یو خبریالان په دې نظر دي چې د وسلوالو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. خبریال او شینون کې حق نواز خان په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي،
دغه وخت موږ وګورو د حقانی را په خنتروسه پورې دیله پلټنې دا ښکارا سنشته نه جازي مداري غستله. دایښ خراسان کو ګوري نیو مهمه دله چې دا په افغانستان کې او په پاکستان کې هم په پاکستان کې کزن نظر واچو منو زیاتره حقیقت آلمان یا هغه مدرسې پناخه کړی دي کوم چې د افغان طالبانو سره هم فکر دی او دا غي سره 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 هم درد لري. هغه په پاکستان کې بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې په پاجوړ کې او شمیر داسې آلمان پناخه شوی دي، په پیښور کې هم شوی دي، او دغه شانته کې دا غسنه دا مولانا حمید الحق حقانی دا یو ډېر لوی غټ پیغام هم دی. او د دې نه دا هم ښکاره کېږي چې زمونږ کوم استخباراتي ادارې دي، زمونږ د امنیت کوم ادارې دي، هغې هم ناکامۍ طرف ته مخ دي. ځکه چې دې نه مخکې کوم ترټ الرټ شو یا د ترهګرۍ چې کومه یره وه او پیغام و، نو هغه د مولانا فضل الرحمان طرف ته او زیاته توجه هغې ته ویلې شي چې تاسو خپل مومنټ او خپل ګرځېدل لږ کم کړئ. خو بل اړخ ته که موږ وګورو نو هغه پېښه دلته په حقانیه کې وشوه.
تر دې دمه په حقانیه مدرسه کې په جماعت د برید ذمہواري کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. خو خبریال او شینون کې فخر کاکاخیل وایي دا مهال که یو خواته د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو لخوا د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ضد کاروایانی زیاتې شوې دي، نو بلې خواته په پاکستان کې د داعش د خراسان څنګې فعالیتونه هم لیدلې شوې دي.
شیخ عبدالرحیم مدانی صاحب کوم چې د دیوبند مکتب فکر یو وتلی عالم و، هغه باندې لومبی په پېښور کې دماکه وشوه، او بیا 2020 کې چې افغان طالبان کله افغانستان کې رال، نو په 2020 کې هغه هلته کې و چې د اګست په میاشت کې په ځان مرګ برید کې ووجلې شو. تاسو ته یاد وي چې په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په غونډه باندې ځان مرګ برید شو، او د هغې چې کوم رسایل او جرایید دي هغه د دې خبرو نه ډکې دي چې په نخه باندې د دیوبند مکتب فکر علماء کرام او چې جنګیالي ډلې دي هغه دای په نخه باندې وي.
په حقانیه مدرسه کې په جمعات کې دننه د تیری جمعې په ورځ د ځان مرګ برید په داسې مهال شوی چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي، او ځایي خلکو په خپلو خپلو سیمو کې د ناامنۍ ضد وخت په وخت لاریونونه، مظاهرې، جرګې او احتجاجونه هم کړي دي. د دې حالاتو په تناظر کې په پېښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي په حقانیه مدرسه کې دننه د دې برید وروستو د ولس اندېښنې نورې هم زیاتې شوې دي.
په داسې وخت کې د حقانی په مدرسه کې ترهګری کول او د دې لپاره یوازې دا ځای نه چې دلته په پاکستان یا په خیبر پختونخوا کې، بلکې دې باندې د افغانستان کې چې کوم د هغوی عبوري سټ اپ دی د طالبانو، هغوی ته هم یو جواب ورکول دي چې ستاسو هغه ځای چېرته چې تاسو تعلیمونه ترلاسه کړي دي د هغې په ضد هم کاروایی کیدی شي. د دې وجې نه د ترهګرۍ دا کاروایی معمولی نه ده، دا یو ډېره لویه هڅه کړې ده ترهګرو، او د دې واحد حل دا دی چې دې وخت کې د ترهګرۍ په ضد باندې چې کوم موجوده پالیسي دي په دې نظر ثانی وکړلی شي، د افغانستان سره یو ښه تعلق جوړ کړلی شي، او د ولس اعتماد د ترهګرۍ په ضد چې کوم کاروایی کیږي پاغې واخلي.
خو په پاکستان کې حکومت او ادارو په بیا بیا ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او د وسلوالو په ضد هدفي عملیات دوام لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف یو نه کسیز پلاوی نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان حکومت ویلي د پلاوی به هغه هیواد ته د منظور شوي پور د نوي قسط چې یو ارب ډالر دی د ورکولو په لړ کې له پاکستان چارواکو سره خبرې کوي. د پلاوی د لیدنو او خبرو مخه به تر ډېره بریده د هغو پالیسیو جاج اخیستلوي چې پاکستان یې په 2019 کال کې له آی ایم ایف څخه د پور اخیستلو پر وخت عملي کولو ژمنه کړې وه. راشد خټک له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف یو لوړ پوړی وفد په 3 مارچ پاکستان ته راورسېدو. د خزانه د وزارت د معلوماتو تر مخه دغه وفد به پاکستان ته د قرض نوی قسط ورکولو په اړه پریکړه کوي. آی ایم ایف تیر کال پاکستان ته د 10 ارب ډالر قرض ورکولو منظوري ورکړې وه، خو دا قرض د 1 ارب ډالر قسط په شکل کې ورکول کیږي، او د هر قسط ورکولو نه وړاندې د آی ایم ایف وفد د پاکستان دوره کوي او د قرض لپاره وړاندې شوو شرطونو جایزه اخلي چې څومره عملي شوي دي. د آی ایم ایف په شرطونو کې د خرڅ کمول او مالیه زیاتول شامل دي. په اسلام آباد کې د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن او اقتصاد پوه ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې داسې دورې د قرض اخیستونکو هیوادونو لپاره د معمول خبره ده، خو د پاکستان لپاره دغه دوره ځکه ډیره مهمه ده چې حکومت ته ټیکس یا مالیه په راغونډولو کې کامیاب نه دی، او اوس هم لا زیات ټیکس راغونډولو لپاره د ډیرو هلو ځلو ضرورت دی.
د پرایوټایزیشن او په دې باندې د هغې ابزرویشن شته، او د ایف بی آر ریونیو 600 نه زیات شارټفال دی. ما وخت باندې ته ویلو چې دا به قریبا 1 ټریلیون ته رسي. اندازه دا سدا چې دا هغه طرف ته روان ده. نو کو څه خبره دی، اکسپلینیشن ورکو خبره جوړه شو، خو ډیره خزه کني نو مسله خو کېدې شي. دغه خبره دا چې دا یوازې اکنامیک ډیل نه ده، د دې پولیټیکل یو بیک گراوند هم وینو. نو ګوره ست هم د یو شیغي له پلاس ورغونو هغه اکسپلایټ کېدې شي.
د آی ایم ایف وفد به د خزانه وزارت، د انرژي وزارت، د منصوبه بندۍ وزارت او سټیټ بینک د لوړ پوړو چارواکو سره ویني، او نورو ادارو لکه فیډرل بورډ آف ریوینیو، اوګرا او نپرا مشرانو سره به هم مذاکرات کوي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال ریډیو ته وویل چې آی ایم ایف پاکستان ته د قرض منظوري ورکولو سره سره د اقتصادي اصلاحاتو راوستلو لپاره اهداف هم ورکړي وو، او اوس چې کوم وفد راغلی دی دا ګوري چې هغه اهداف تر کومه حده عملي شوي دي.
تر اوسه پورې چې کم اهداف دي هغه کې صدقه شته دی، مونږ چرته شارټ کم سپکی دي، خو هغه نیګلیجبل دي، او زمانه دی خیال چې پدې کې به داسې صدقو شي چې په آی ایم ایف کم قسط ورکې پاکستان ته باغې بس فرق پریوزي. تقریبا مونږ ویلې شو چې 95% د دې کم دغه چیز هغه آلریډي ایچیو شوي، ځکه چې د شپږو میاشتو کمه کارکردګي ده، د جولای نواله تر دسمبر د وخته پورې. نو په هغې کې د پاکستان که پاغه برانداز وي، که هغه د پاکستان نه بار کم خلک چې مشتري وطن ته کمې پیسې رالیږي، په هغې کې بهتري راغلې ده.
د آی ایم ایف ته نهه کسیزه وفد مشري ناتن پورټر کوي. دا وفد به تر دوو اونیو پورې په پاکستان کې وي او د راتلونکي بجټ په اړه به هم حکومت ته تجویزونه وړاندې کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د مومندو د امبار اوسیدونکو وایي آبادی تر دوه اتیا زره زیاته ده، خو د نادرا یوازینی دفتر ورته په مکمله توګه فعال نه دی. دوی شکایت کوي چې د شناختی کارډ تر څنګ د خپلو ماشومانو لپاره د فارم بی په نوم د یو سرکاري کاغذ په ترلاسه کولو کې هم ستونزې لري. د نادرا سیمه ایز افسران د خلکو شکایت پر ځای بولي، خو وایي چې د عملې د کمښت باوجود شناختی کارډ جوړوي. د مومندو لپاره د پرمختیایي چارو د کمیټې مشر وایي هڅې روانې دي چې د شناختی کارډ او فارم بی اړوند ستونزې ژر حل شي. د شانواس ترغزی رپورټ.
د امبار اوسیدونکو وایي دغلته د نادرا دفتر کې نوې شناختي کارډونه او د ماشومانو فارم بي نه جوړیږي. دوی وایي چې دوی د دغه سرکاري دستاویزونو لپاره د مهمندو نورو تحصیلونو ته ورځي چې ورباندې خرڅونه هم ډېر راځي او په تګ راتګ کې پوره ورځ هم لګي. د هټ کور په سرکاري پرایمري سکول کې استاد اکرام اتوانخیل مشاد رډو ته وویل دوی د شناختي کارډونو نه زیات مشکلات په فارم بي جوړولو کې لري.
اوس نادرا په امبار هټ کور کې سینټر منظور شوی ده، پاغه کې صرف رینیول کیږي، فارم بی بګنه جوړیږي، بل پکې نوې کارت نه جوړیږي. نو هغه د پاره زمونږ علاوه دینه بچ کم نور دین ته مونږ زوی اتلی مخ کی بوتي د بتللو بوتي نه الته چړېزي نو هم بستا او مطلب ورس خرابې کی سهار بلار شي الته بلاول ته رجستریشن وکي، مطلب ته فارم فل کی بیا بغا ته چانه بیا اٹس کی بیا برازي بیا بزي امبار ته ډیر تکلیفات دي. کاغذ سی داغه نه علاوه اکاونټ ته زی نو ستا په پیسې هم لګي ځکه چې اکاونټ ته زی نو 7800 روپیه یو طرف نه کرای دي 7800 د طرف نه دم او بیا چې زرانه د سره دوه کسان نو هغه سره تقریبا 3-4-5000 روپیه خرچه راځي.
د هم دغه سکول یو ماشوم چې په څلورم ټولګي کې سبق وای او هارون خان نومیږي، هغه هم د فارم بی د پاره دغلته د نادرا د دفتر د فعالیت غوښتنه کړې.
زما پلا چې ما له فارم بی جوړول نو یو کاون ته تلې و زمنګ په فارم بی 3000 روپیه خرچه راغلی و او وس په انبار کې د نادری سنټر منظور شوه دی خو فارم بی نه جوړ.
مقصود اتمان خیر مشاد رو تو بول دو دغه سیم آبادی 2000 نه زیاته ده. خود دوی ته نه خود نادرا دفتر فعال ده، نه های سکول شته او نه کوم لوی روغتون. دغه زیاته وی چې دغه ته باید دغه ټول سہولتونه ورکړی شي.
په دې کې اصل کې زمو سټوډنټ دی ډیر زیات تکلیف دی ځکه چې دا وی بدلې بیا د نه مو د لسم داخلي به شروع کیږي نه کې تیر پارم بیان غواړي. بیا اصل کې زنانو ته ډیر زیات تکلیف دی چې نورو تحصیلونو ته او وسم زی د نورو تحصیلونو د تګ خلاصې نشو، مثلا د یک غوند د غلنې د تګ غوي ته خلاصې نشو نو د به اخر څه کیږي کنه. نو موږ حکومت ته د پزور د مطالبه کو چې د نادرات به برفور خپل سټاپ زرت زره منظور کړي.
دغه تنانو د نادرا دفتر کې کله کله د شناختی کارډونو جوړولو لړۍ شروع شي خو هغه بیرته بند شي. نو مشاد رډیو چې د نادرا د دفتر سره رابطه وکړه نو هغه وویل دغه تا شناختی کارډونه هم جوړیږي، البته عمله ور سره کمه ده نو مشکلات شته. د محمد د طریقې کارون د پاره د صوبای حکومت مقرر چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل څو ورځې وړاندې دغه مشکلات ختم شوي.
ما غوښ اېډي شرابته وکړه نه اېډي ما تیوي چې بالکل مال یو لیست راولې نه په دغه وجبانې هغه د انفارمیشن مطابق هغه ما ته ډیټا راولېږي او صحیح کار لکه کوي ولې نه جوړې شنه خدي ګاډون هم جوړې نه به دا ډیټا هم جوړې یار یو سیس جوړې دا خبره پکې خو نشته ریخه.
ما وو شیر مومن زیاته کړه که بیا هم کوم مشکلات هغه ته موجود وي او د شناختی کارډونو ترڅنګ د فارم بی او د نادرا نورې چارې نیمګړي وي دوی به کوشش کوي چې د نادرا د محکمې سره خبرې وکړي او دغه تحصیل ته عمل ور ولېږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو غړون کو پیښور کې د ماخام شپګنی بجې کې دونکو دی لند خبرونه درته ورو. چارواکي وايي په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تازه خطه کې د درو سرتیرو په ګډون څلور کسان ټپي شوي دي. د خیبر رایفلز یو چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله نن د نوم نخ پر بشات مشال وی ته ویل چې افغان طالبانو بیګا د دوی پر ایوب پوستا په ډزو کې درې سرتیري او یو ولسی وګړي زخمی کړي. د په خبره دوی هم ځوابي حمله کړي خو دا معلومه نه ده چې افغان لوري ته تلفات اوختي او کنه. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت نظم اداره پی ډی ایم وایي د فبروري له شپږم راهیسې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له امله شوو حادثو کې څلور کسان وژل شوي او نه ژوبل دي. د پی ډی ایم ویان انور شاهزاد نن مشال وی ته ویل د بارانونو په نتیجه کې درې کورونه په مکمله او لس په جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د زیاته کړه چې اداره یې د ضلع انتظامي په مرسته متاثره خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف یو نه کسیز پلاوی نن اسلام آباد ته رسېدلی دی چې د پاکستان چارواکو سره یې د هیواد د پور پروګرام په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د خزانه وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د نیتن پورټر په مشرۍ دا پلاوی به د هیواد ته د پور د نوي قسط ورکولو په اړه پریکړه کوي. په افغانستان کې طالبان د حکومت د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې د پاکستان له زندانونو 30 تنه افغان کډوال آزاد شوي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې آزاد شوي ټول افغانان د فبروري پر 12 افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت د روان کال پیل راهیسې په اسلام آباد او رالپنډا کې سلګونه افغانان نیولي او له هغو څخه لسګونه افغانستان ته ستانه کړي هم دي. او اسرائیلي چارواکي وایي په حیفا ښار کې د چړې په یو برید کې نن یو تن وژل شوی او څلور ژوبل دي. د اسرائیلو پولیسو ویل چې د هیواد په شمالي حیفا ښار کې نن یو تن د بسونو په یوه اډه کې په خلکو د چړې برید وکړ چې پکې یو اویا کلن کس وژل شو او څلور تنه نور ژوبل شول. د مشال د رډیو دا لنډ خبرونه. سوبلی موضوع ترازو اروپایي مشرانو د اوکراین د ملاتړ هڅه چټکی کړې دي. لندن پرون د اوکراین په اړه د سرمشریزي کوربه و چې مخه د غیبات پر وړاندې د روسیې د یرغل ختمولو پر لارو چارو خبرې کولو. دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې تیر اونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې ناسته پلان جوړ واخته او بې نتیجې پای ته ورسېده. نور تفصیل د حسین احمد زای په دې رپورت کې.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لانجمنی ناستې د لندن د غونډې اړتیا لا پسې زیاته کړه، چیرته چې د اروپا او ناټو مشرانو د اوکراین په اړه مهم بحثونه مخته یوړل. د برېټانیا د صدر اعظم کیر سټارمر په کوربتو په دې غونډه کې د اروپایي هیوادونو شاوخوا دولس مشرانو د ناټو سرمنشي او د ناټو د ځینو غړو هیوادونو مشران ورغلي وو. په کانفرانس کې د متحده ایالاتو هیڅ استازی حاضر نه و. که څه هم سټارمر د سرمشریزي له پیل څخه مخکې ویل چې برېټانیا، فرانسه، اوکراین او ممکن یو یا دوه نور به د سولې پر هغه پلان کار وکړي چې دوی به له واشنگتن سره پاړه بحث وکړي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دواړو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په خپلو لیدونو کې سربیره پر دې چې د سولې لپاره د هغو هڅو وستایلې او د روسیې په اړه یې کلک دریځ غوره کړ، له ټرمپ څخه دا هم وغوښتل چې اوکراین باید یوازې پرې نږدي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تر لانجمنې لیدنې روسه چې زلنسکي او ټرمپ سره ډیر کلک مخته لاړل، اروپایي مشرانو زلنسکي ته د ملاتړ ګڼ پیغامونه واستول. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې گایا کالاس پر خپل ایکس پاڼه چې ګواکې پر ټرمپ انتقاد کوي ولیکل چې آزاده نړۍ یو نوی مشر ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین زلنسکي ته ویل چې ستاسې وقار د اوکراین د خلکو د زړورتیا درناوی دی. اوکراین ته له اروپا څخه د نورو مرستو او پیسو ورکولو په اړه هم ژمنې وشوې. خو آیا د اروپا مرستې به کله هم د امریکا د مرستو ځای ونیسي چې د اوکراین تر ټولو لویه تمویلوونکی هیواد ته پاتې شوی دی؟ دغه پوښتنه چې هلته پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي. په تېره بیا چې ټرمپ له زلنسکي سره په لیدنه کې ځان د کیف او مسکو منځګړی یاد کړ، نه هغه کلک ملګری چې حساب پرې کېږي. د مارچ په دویمه نیټه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ډېر نږدې کېدو په اړه د نیوکې په ځواب کې ټرمپ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې امریکایان باید د پوتین په اړه ډېره اندېښنه ونه لري، بلکې باید د کډوالو د جنسي تیری د ډلو د مخدر موادو د قاچاقبرانو قاتلانو او نورو مخربو ډلو په اړه فکر وکړي چې زموږ هېواد ته راځي او داسې نه شي چې موږ د اروپا په برخلیک اخته شو. زلنسکي له ټرمپ سره په خبرو کې پوتین یو قاتل بللی و او ټینګار کړی چې له امنیتي تضمینونو پرته باید پر هغه باندې توربند پړه اعتبار ونشي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د لادرکه بلوچستان د منځنۍ لپاره فعال سازمان بلوچ یکجهتی کمیټې تور پورې کړی چې پولیسو پرون د بلوچستان په هب ښار کې د دوی و احتجاجیان ملګري نیولي دي. په هب کې د ځینو بلوچستانو د لادرکیو ضد د فبروري له ویشتمې راهیسې پلت پیل شوی و. د هب پولیس وایي چې حکومت د قانون یو څلور څلوېښتمه ماده نافذه کړې ده چې مظاهره چانې سرغړونه کوي. د بلوچ یکجهتی کمیټې په اعلان بلوچ پلتوارو د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو مستونګ سوراب او تربت کې د لویو لارو د تړلو ترڅنګ د کوټې بای پاس سړک هم له تیرو څو ورځو راهیسې تړلې ده. د بلوچستان اعلی وزیر ویلي چې د قومي لویو لارو بندول د زغملو نه دي. تفصیل نیاز علي خان راکوي.
د لادرکه بلوچستانو د مندلی لپاره کارکونکو سازمان بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ د مارچ په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ په دویمه کراچۍ ته نږدې د بلوچستان په هب ښار کې پولیسو په پرلتوالو یرغل کړی دی او دوی وهلي ټکولي. عبدالوهاب بلوچ په وینا چې پولیسو د دوی خزینه کړي مازی بلوچ سیما بلوچ په ګډون و نور کسان نیولې دي.
اب باوانی روڈ پر دھرنا دیا ہوا تھا، اس دھرنے پر جو ہے پولیس نے
دیوائی چپ ہب باوانی روڈ چکم پر لت روانو پر ہگی پولیس نن یرغل کھڑے دی او د دوی گنشمیر کسانی پر تشدد جوبل کھڑی دی. پولیسو د کمیټې غړي مازی بلوچ سیما بلوچ په ګډون و کسان نیولې دي او هغه تر وسه د پولیسو په ولقه کې دي او موږ ته هیڅ معلومات نشته. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې پولیس د پرلت ختمولو لپاره زور زیاتې کوي او په پرلتوالو تشدد کوي. نوموړي په وینا چې د بلوچ یکجهتی کمیټې مرکزی غړي او فعال سیمی دین بلوچ دغه احتجاجي پرلت کې هم ناسته ده او تر هغه به دغه احتجاج روان وي چې غوښتنې نوي منل شوي. په هب کې د بلوچ یکجهتی کمیټې پر لتوال د جنید حمید، د هغه ورور یاسر حمید، نصیر جان بلوچ، ندیم بلوچ، احسان بلوچ، ظفر بلوچ، امین بوکټی او نورو لادرک کسانو د خوشی کولو غوښتنه کوي. د دوی په وینا چې دا کسان نږدې دو میاشتو کې په جبري توګه لادرک کړل شوي دي. بلخوا د هب پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل چې نوم یاد شي مشال ریډیو ته ویلي چې بلوچستان حکومت د قانون ماده دفعه یو سل او څلور څلوېښت نافذ کړی ده او مظاهره چیان د دې سرغړونه کوي او لوی لاري بندوي چې عام ولس او ترانسپورټرانو ته ستونزې جوړې کړې دي. د ده په وینا چې د پرلتوالو سره څو ځله پولیسو افسرانو د ضلع مرستیال کمشنر خبرې کړې دي او ترې غوښتنه یې کړې ده چې دوی د احتجاج ختم کړي او سرکونه دې بیرته پرانځي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشران بیا وایي تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي احتجاج به دوامدار ساتي. د بلوچستان په هب کې پرلت کې ناست د بلوچ یکجهتی کمیټې د کراچۍ مشر فوزیه بلوچ په مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس باید زر تر زر ټول نیولې شوي خزینه او نارینه مظاهره چیان خوشي کړي. د دې په وینا چې نږدې څلېرویشت ساعته تیر شول خو پولیسو تر وسه د دوی د نیولې شوي ملګرو په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړي. دا وایي چې موږ یوازې د خپلو لادرک خپلوانو د خوشي کولو غوښتنه کوو. په هب کې زموږ پر امن پرلت د څلور ورځو نه روان دي. انتظامیه مخکې هم زموږ سره په لیکلي بڼه منلي وو چې لادرک کسان به په شلو ورځو کې را خوشي کړي خو تر وسه یې لا خوشي کړي نه دي او بیا نن یې په موږ تشدد کړی او د لادرک بلوچستانو خپل خپلوانی هم نیولی دی او تر اوسه موږ ته د هغوی په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي. د بلوچی جهتی کمیټه په اعلان د فروری د درشتمې راهسې د لادرک کسانو کورنیو خپلوانو د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې په احتجاجونو لاس پورې کړی دی او په بیلابیلو سیمو کې لوی لارونی پر لتونه وهلي دي. د کمیټه په اعلان د لادرک کسانو د خوشي کولو په صوبه کې د هدفي وجنو د مخنیوي او نورو غوښتنو لپاره د بلوچستان په مستونګ، سوراب، توربت او کوټه بای پاس سړک د تیرو سور زره هسي په لتونه روان دي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی بیا ویلي چې د قومي لوی لارو بندول د زغمل وړ نه دي او که څوک دا کار کوي د قانون له مخې به ورسره چلند کیږي. نوموړي د مارچ په دویمه په کوټه کې د روژې لپاره د خوراکي توکو د ویشلو په مراسمو کې وویل د بلوچستان حالت د نورو صوبو نه بیل دي. د عدالت امر باوجود قومي لوی لارو بندیز د منلو وړ نه دي. نوموړي د بیلابیلو ضلعو ډیپټي کمشنرانو او نورو حکومتي چارواکو ته امر کړی چې د قومي لوی لارو د خلاصون لپاره دې ګامونه واخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز ښځو لپاره پبلک سپیسز نشته چې هغه
د ښځې خاوند ترمنځ جګړه، شر وهل، ټکول.
لا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډېر نه چې د هغه کې هغه ښځې ته نه
چې ښځو ته حق پېژندنه په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو نو
حکومت تیر شو خډیر یونیورسٹی نه ډیر سه یو کو کالجونه خو له جنو کو د سکولونو مها کمې دي لکه کم چې وړاندې وو.
تاندې هلی
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یوې غیر سرکاري ادارې د 2023 کال لپاره په خپل رپورت کې ویلي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن ویلي په تیر یعنی 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې پر ښځو د تشدد 3390 پیښې رپورت شوې وي. د رپورت تر مخه خراب عدالتي نظام، د پولیسو ناسمې پلټنې او د ټولنې منفی رویې د دې سبب شوي چې د جنسي زیاتیو، کورنۍ تشدد، تختونو، وژنو او نورو داسې پیښو مخنیوی نه کیږي. د خالد نیاز رپورټ. اورو
د سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن اگزیکټیو ډایرکټر سید کوثر عباس وایي په راپور کې کورنۍ تشدد، ریپ، اغوا او د غیرت په نامه وژنو ډیټا راغونډه کړې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې سید کوثر عباس اوی قسم په خزو د تشدد کې سنا سیوا شوې دي. ولدي جرمونو کې ککړ تنان ته د سزاګانو ورکولو شرع کم ده.
اس دفعہ جو سب سے زیادہ فوکس کیا وہ ہم نے یہ دیکھا کہ رپورٹنگ تو امپروو ہو رہی ہے.
نازل مندی تا زیادہ توجہ ور کړی چې رپورٹنگ کې خو خوال را روان دی خو چې د سزا څه صورت حال دی چې تاسو ټول ثبوت وګوره او تاسو ته بعد سزاګانو شره د 1 او 2% هم کم ښکار شي. یعنی که اوس پولیس رپورٹنگ څه ده پوری خکړی لري خو بیا هم د کی سنجیدګي کم په نظر راځي. د نه دا ثابتېږي چې صرف رپورٹ کولو سره د خزو زت تشدد کې کمی نه راځي بلکې د دې لپاره سنجیدګي پکار ده څو پوری چې جوډیشل ایمرجنسی نافذ نه شي. د خدو د ماشومانو د جرمونو د کیسونو لپاره هغه وخت پورې دا مسله حل طرف ته نشي تللی.
جب تک جوډیشل ایمرجنسی نه نافذ کی جائے گی اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ شاید ریزولو نہیں ہوگی.
د ایس ایس ڈی او رپورٹ تر مخه کال 2023 رشتم کې دریب او غیرت پنامه وژنو مقدمو کې د سزا شرا 0.5% ده. د تختولو کیسونو کې 0.1 او د کورنی تشدد کیسونو کې د سزاګانو شرا 0.3% ده. په سواد کې د ښځو د حقوقو مبارزه تبسم عدنان وایي سزاګانې نه ملاوېدو له امله په ښځو د تشدد پیښې ورځ تر بله سیوا کیږي. دا وایي په ښځو تشدد او جنسي زیاتۍ کې اکثره د کورنۍ کسان ککړ وي. د کومو ضد شي ثبوتونه هم موجود وي خو بیا هم دوی سزا څخه بچ پاتې کیږي. د جنسی زورونې یو کیس په اړه نوموړی وایي
لیونۍ جنې په ما پسې راوست یوه ماشومه 14-15 کالو او ترې وسره چې و نو هغه په غلط ریلیشن کې و. دا هغې جزیا کیس دق په شانتي پاتې شو بس ایس ونه شو ځکه چې نه پې ما ثابتولی شوه نه پې قانون ثابته کړه او ثابتولی شوه پې خو ثابته پې نه کړه. ښه ډي این ای راووتو ښه د هغې دا جامو نه چې سکم دغه وسه جرمز پورې لګېدلي وو ښه میچ کړل هر څه وکړل غیته اس میلاو نشو ایون مون پسی پروټیسټ وکړو په دې خبره پسی هو اس هم نشول.
بلخوا د کورمی ضلع سره تعلق لرونکي وکیلا نایاب وایي اکثره خزی د کورنی تشدد په اړه رپورټ درج کولو نه هم ډډه کوي چې دوی خود مختار نه دي. دا وایي جنسی زورونی کیسونو کې زیاتره خزی د ټولنیز دباو لوجې خپل کور کې هم حال نه وایي.
د دوا کیسونو څخه دی اغوا او ریپ دي کې خو اول چې رپورټ کوي ډېر ټیم وخلي هغه کې هغه سوچ کوي یو کور ولې خبر شاو مشوره کوي بیا وي ور سره کمنی بیا ودار څه کې نه دي کې ډېر څه کوم هغه هغه ټیم یې کوي کوه وشي ته رپورټ وکي نه کې دي کې ډېر فرق وي لکه ډېر ثبوتونه ختميږي ډیلی کیږي کا څه کوم د غایس کې کېدای شي نه څه ډېر څه خبرې کیږي هغه شونې انویسټیګیشن نشي کنډکټ کېدای لکه څنګه هغه ټیم کېدای شي. دا قانوني فیکټس دي. او سیکنډلی غریلو تشدد څوک مده وي خاطی فون دی وشو ناغه دورا لکه ټیم خود مختار نه وي ځکه خولي نه وزي هغه التلوړ شي پولیس سټیشن کې رپورت وکي هغه وال رسی چې ګور ریسکیو کوي بیا وتی هغه رپورت کوي او بیا پولیس راتلله لکه دارشته دارې خرابې کې داده دا ډېری خبرې وکړي چې نه دی واجینه دغه کیس کمزور شي نه دی واجینه کوي هغه رپورت کولی ریشو کام شي.
یاد رپورت تر مخه خیبر پښتونخوا کې په خزو د تشدد 3300 او 9 وی کې سونه ریکارډ کړل شوې دي. صبح کې یو سلسلور د شخصي د غیرت پنامه وجل شوې دي. 255 خصوصا جنسي زیاتې شوې دي. 9320 اغوا کې سونه مخې ته راغلي دي او د کورنی تشدد 3320 کې سونه رپورت شوې دي. قانوني پوهان او فعالان وایي چې قانون باندې صحیح عمل نه کیدو د پلټنو نظام کې کمزوري او منفی ټولنیز رویه په خصوصا د تشدد کې سونو کې د زیاتوالي وجوهات دي. خالد نیاز مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو د خبرونو رپورټونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ پرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
په پاکستان کې خلک په ژمي کې په عمومي توګه د ګیس او بجلی له لوډ شیډینګ شکایت کوي خو دوی کړهونه هغه وخت نور هم زیات شي چې کله روژه پیل شي. د خیبر پښتونخوا ځینو کسانو مشال ورو ته ویلي چې د روژه ماتي او پیشلمي پر وخت د ګیس د نشتوالي له وجې سخت په تکلیف کې دي. چارواکي وایي د خلکو د کړهونو ته په پام دوی هڅه کوي چې د روژه ماتي او پیشلمي په وختونو کې د بجلی او ګیس لوډ شیډینګ ونه شي. تفصیل د اسما ګل په دې رپورټ کې.
د ګیس نشټوالی په اړه د مردان اوسیدونکو سباحت مشال ریډیو ته ویل د سوی ګیس پېشمنی او روجماتي وختونو کې بندش د خشاک، بجلی هیټر او ګیس سلندر استعمالولو ته اړ کړی. نو موړی وای چې بلونه ورپسې زیات راځي ولې ګیس یا خوینه او کزینی وختونو کې راشي هم نو پرشری دومره کم وی چې ضرورت یې نصر کوي.
مسعود د سکار شروع دی چې د ګیس تو نړیر لوډ شیډنګ نه چې ګیس نه او بلونه راپسې کافی راځي خپټه مې داخله اوس کومه د سټن روزی تازہ کسی گیس اڑوئی نا او بل را پس خو ډیر را ولی پیو دواریا نیو نه یو پوی نه چسو کو.
بل اڑختا د پیخبر اسیدون کی گلناسم فریاد کوي چې په لومړی پېشمنی د ګیس لوډ شیډینګ له پریشانۍ سره مخ کړي. نو موړی مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل پروژه کې د پخلی وختونو کې د ګیس نشټوالي ستونزې زیاتې کړي باید اړوند چارواکي کړمې پام کې وساتي.
ګیس ته سره راځي نه اول نم بیخي نشته دی. پېشمنی کې مې چک کو پېشمنی کې نو خپه ټایم ورته پاسې دم بار بار چک کوم او ګیس نه نه راتلو بیا چې روزه ماتي ټایم شو چې زدي کې خو به دې کې نشته دی. هر ټایم بازار نه تیار سامان راولن شي مهنګای دو نه زیات ده چې هر ټایم خلک د غم نشي افورد کولی. ورو جماعتي د پارم تیار سي زونه راوړ او پښمنی کم تیارې روټي بازار نه راوړ نو ډاډې رضيات اگران شي او بل خ په ټایم راځي او خ ټیکسیس پسی لګي دي له بل جن داخله نو بس بیا حکومت میټر وړي.
خیبر پښتونخوا کې په بیلابیل سیمو کې د ګیس نشټوالي د خزو پرنګ نارینه هم اغیزمن کړي. پېښور کې مېشت کرک سره تعلق لرونکي یو زده کوونکی نجیب الله بیا مشال ریډیو
ریډیو ته ویل
باقاعده ګیس ته پر جدي شیډول هم جاری کړی حکومت طرف نه خو کله متعلقه ټایم راغلو چې موږ وکړل ګیس په لاله نه راغله مجبورن مجری سلندر مشا پړسن راوخستل نه غو نه غره پاره امداد پر بات کرا لو خو چې دی هغه ګیس دې کتن نه ول قدم رقم پرشر پکې بخین او سلن نگر مول دې ما هغه کې موږ څه وکړل
د ګیس نشټوالی په اړه د سویګیس محکمې یو ځمواره چارواکي چې نه غوښتل میډیا کې په جنګلو وشي مشال ریډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې ولسته د پښمنی او روجماتي لپاره د ګیس فرهمه یقیني کړي او په دې غرضی کورونو ته د ګیس ورکولو لپاره وختونه ټاکلي کوم چې د ماسپخین د درینی مون تر شپې لس بجې او د شپې درې نه تر سهار نه بجې دی نو موړی زیاته کړه چې د ګیس نشټوالی په اړه ورته صارفینو لخوا شکایتونه ترلاسه شوي خو په نړیوال کچه د طوفان بحران او په مقامی کچا د ګیس پیداواري صلاحیت کم شوي ځکه اولستا د سوی ګیس ورکولو کې له مشکلاتو سره مخ دي آسمه ګل مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی مین گنڈپور په وخت کې د صوبې د ځنګلات او ماحولیات محکمې ته حکم کړی دی چې د صوبې په خالی سیمو کې د بوټو په نالولو کې د آب و هوا بدلون موضوع ته ځانګړی پام وکړي معنی داسې ونې بوټي ولګوي چې د سیمې له موسمونو سره سمون وخوري او وپایي حکومت سږ کال په ټوله صوبه کې د شپږویشت لکه بوټو نالولو هدف ټاکلی دی چې پکې به شل لکه بوټي خلکو ته ورکوي تفصیل پیښوره خالده نیاز راکوی
دا مراسلا په داس حال کې استولې شوې ده چې اولسما فروری باندې اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور د وزیر اعلی هاوس لان کې بوټی نالولو سره د مهم پرانستو کړه په دې مقام متعلقه چارواکو ویلي سکال خیبر پختونخوا کې د شپږویشت لکه بوټو نالولو هدف ټاکل شوی دی د پېښور کلین ایئر الاینس خړی عبدالحسیب مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي خالصو سیمو کې بوټی نالول د حکومت یو ښه اقدام دی دیوای اوبو او هوا سره سم بوټی نالولو سره به چاپیریال ته ګټور بوټی ملو شي دیوای اوسنی وخت بوټو نالولو د پاره بهترین وخت دی باید زیات نه زیات بوټی نال کړل شي
دې کې دا خبره هم شوې ده چې په خارونو کې په پېښور خار کې د اربن پلانټیشن یا د خار په حساب باندې پلانټیشن شي ځکه چې په کلو کې او باندې کې ځمکې ډېرې وي دلته د ځمکې شته دی نه باید چې ښه بوټي وکرل شي دا موسم چې دا د بوټو نال کولو موسم دی نو باید چې دې ته تکنیکی او ساينټیفیک پوهه باندې دا ونې وکرل شي چې کوم د دې ځمکې د ماحول سره ترون خوري نو دا یقین کولای شي چې یو بوټي مونږ نن وکړو دا
شہاب الدین دا کلائمیٹ ڈائیلاگ پلیٹ فارم مشر دے دے خیبر پختونخوا کی زوانانو کی دا موسمیاتی بدلون پا اڑا پوہاوی دا پارا کار کئی مشال ریڈیو سرا خبر کی شہاب الدین اوی بوٹی چاپیریال دا پارا اڑین دی دے وائی زنگلونا او بوٹی دا سیلاب مخنیوی کی مہم کردار ادا کئی او نوری ہم ڈیری گٹی لری خنالولو پو وقت پڑتا خصوصی پاملرن پکار دا چی هر بوٹے د هر علاقے د پارا گٹور نوی
چی کلا غیر مقامی چی کم بوٹی دی اغا اون آلی لشی نو اغی سرا دا فلورا او فانا تا یا بایو ڈائیورسیٹی ایس فائدہ نہ رسی دا غا غلطی مونگنا دا دین پہلا پا پلانٹیشن ڈرائیوز کی شروع مختلف چکم غرائز علاقے وے پاگے کے دلاچی بوٹی کرلی شوی او دلاچی بوٹی او بڑے رزیات آگے تا پکاروی دا گروت تا پارا نو پا دی غرائز علاقوں کے دا وبو چې کم واټر ټیبل ورته ویل کیږي دا غي لیول اولریډی ډیر زیات کم وي نو د الایچی د زیات وبو استعمال د وجنه هغه واټر ټیبل نور هم لاندې لاړ شي نو په کار د شي د دې حواله سره ډیر غور دی وکړي شي او ډیر خیال دی وساتلی شي
بلخو اقلیمی بدلون باندې کارکونکو خبريال آصف محمد وای پاکستان د موسمی بدلون نه زیات متاثر کیدونکي لس ملکونو نوملړ کې شامل دي صرف بوٹی نالولو سره د اقلیمی بدلون مقابله نشي کېدلې دی وای اقلیمی بدلون د اولس صحت هم ډیر اغیزمن کړی دی باید حکومت بوٹی نالولو ترڅنګ نور اقدامات هم وکړي
جمی کې بارانونه ونه شونو ډیر زیات وایرسز راغلل ډینګي تر وسه پوری په جمی کې بډینګي کیسز نو د ازل په پیښور کې ډینګي کیسز مو انفلوئنزا وایرس چې کوم دی هغه د ماشومانو نه والا د مشرانو پورې ډیر زیات خلک متاثر کړل نو دا ټول د کلایمیټ چینج د وجې دي دا بیماری نه اوس پاغه کې ونه کارل چې کوم دی نو دا یو معمولی غونټه عمل دی د کلایمیټ چینج د مخنیوي لپاره بنیادی چې کومې پالیسۍ جوړې شوې دي هغه تر وسه پورې عملی شوی نه دی زمونږ په ټریفیک نظام کې بدلون پکار دی زمونږ خاص کر په صحت کې بدلون پکار دی
دا یادونه ورده خبر پښتونخوا کې کال 2019 کې د بیلین ټری سونامي په نامه یو پروژه پیل شوې و د کومې لاندې چې صبح کې یو ارب بوټي نالولو په دغه منصوبه د درغلو تورونه هم لګول شوي خو تحریک انصاف وایي بیلین ټری سونامي یو کامیابه منصوبه وه چې نړۍ هم ستایلې ده او چاپیریال تتی هم گٹی تر لاسه شوی دی خیبر پختونخوا حکومت تیر کال صبح کی د بیلین ٹری سونامی پلس شروع کولو فیصله هم کړی دا چې تر مخه به راتلون کی 15 کالو کی یو عرب نصیبا بوټی نالولی شي خال دانیاز مشال ریڈیو پیښور
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه سي دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچي مریدا به غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړي حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
میڈیا ہم تمرا آزاد ہے تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان والا خلا بینتے پور تکڑی کلاشن کو بگاڑے تھا چولے دگا خل کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم آمن زمین گاؤ آگا واپس
دا بحث دا ہری چار شمبے پورز دا ماجیگر پچھلور دنی او دا زیارت پورز دا سہار پر لسن بجے اور دائسی
د خیبر پختونخوا د سوات 43 کلنې عائشه ایاز د صوبې په کرنیو لوبو کې د تایکوانډو په سیالیو کې دوه مډالونه ګټلې دي هغه کورنۍ ظاهر ده د دې بریا په ترلاسه کولو خوشاله دي نوموړي غواړي اولمپیک سره د تیاری وکړي او هلته هم وځلېږي د عائشه روزونکې د هغې پلار ایاز خان دی له دواړو سره د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي راځي وایو
عائشه سلامونه
وعلیکم السلام
نور خورت دا وای دا مقابله کم زی کی وی کله وی او تا په کوم کوم لوبو کې برخه اخستو
دا خبر پښتون خو ټول غغټ ګنده چې ته ان 23 گیم مری شي دا په کال کې یو پر کې په دې کې ما دوه مډالې تر لاسه کړې دي چې یو براون دی یو سلور دی په پومسو کې او په فایټ کې
سو لوبو کې تا برخه اخستو
ما په دوو کې
دوو کې دوه کې دی واغستل دا بس په غیبه نه سو احساسات چې ودی ګټله
ما چې کله کوټل زړه ډېر زیات خوشاله شم او خاص کل د خپل کې پکې نه او انټرویو نیوز والو نه چې هغه زما هو سلام زایو کړه او زه چې کله دلی کرالم مالې زبردست استقبال کوو زه ډېر زیات خوشاله يم د دې چې دوی زما هو سلام بلندای
بده لوب کې سومره جنہ کوي او د کم کم عمر وي او تا د کم عمر نه دا لوب شروع کړی دا
لوب خو مالې دین مکال نه شروع کړل چې پدې کې د برابر نه او د اپر دیر نه لور دین نه دینه د دې یو ټرایلز کیږي نو پاغه ټرایلز کې کم دې کم انسان مطلب پر سلیکشن او غوي مخه تزي نو پدې کې زه سلیکټ شوی ما نو زبیا 23 گیم لرم چې پای کې بیا ما د مډالې تر لاسه کړې
مډالې خو در کړو سره سم سہولیات در کړو کنه الته په خور ته لال ته پاتې کې دل سور زیات ته وي نو دغه را تک شیر کړې
جی بالکل مونږ له ټی ډی ایم را کړو د ورځې په حساب باندې او مونږ ما چې کله دا مډال واغه سون د دې سکالرشپ هم دې بوټان مال را کړو ټریک سوټ هم را کړو مونږ له پوره سہولیات را کړو الته
وړاندې دې کوم لوب کې به برخه اخلي چې څه ټارګټ ځان ته
زما ډریم اولمپکس سے خو انشاءاللہ دے دین مخ کے ز انٹرنیشنل ایونٹس کلاوی دل غواڑم نو اس انشاءاللہ جاپان دے پارا زما پورا تیار ہے دے چ انشاءاللہ جاپان تر روانم دغه تختر پل سما نو انشاءاللہ ای کہ اللہ پاک تما پہ محنت پوجا مانی مدد لا کی
سو اے پختنی جن کہ دی لوب تراشی یو صرف دا تایکوانڈو ک نور لوب ہم دین او
اگو تو خود دا پیغام ور کول غواڑم چ تو سر کر سس دا مور پلر سپورٹ ای نو اغه سوز پارا ډیر خبر دا لازم خبر نه صرف تایکوانڈو دے فٹبال لے کرکٹ تے ہر یو گیم دے نو چې تاسو کم سره شوقي او کم کول غواړئ نو هغه تاسو کوي
مننه موږ سره د عائشه ایاز پلار ایاز خانم موجود دی چې په خپل دغه تایکوانډو لوبو کوچ دی او دوی چې دلته اکیډمي هم جوړ کړی دی او د عائشه ایاز چې کله دغه دوه درې میډل وګټلې په انټرنیشنل کچا باندې نړیواله کچا باندې او بیا په مقامي لوبو کې وګټلې ډېر شي جنکې دی وشي رالی دغه په دغه اړه باندې پوښتنه کوو. سلامونه.
السلام علیکم. څنګه الله خیر تاسو ډیر شکریہ ادا کوم. جی
سوای د جنکو لوب مستقبل سده
اب کله چا چر درنیم کال نه سٹارټ شون راغی نو مخکم زما انټرویو وی چې اړه کې ما دا خبره کړو چې ما ډیر جنکه ټرین کې خوبیا زمونږ چکم ده 14 15 16 سال کې جنې د واده پروګرامي داغینه علاوه چکم ده بیا کور کې مشران غوسه کیږي ما ماتره دا نو په دغه وجه باندې دا پرابلم ډیر زیات راتل. بیا ما سٹارټ عائشہ نواس د شو کوم ماشاءالله عائشہ چې د کله نه میډل اغسته ده اولنه انټرنیشنل نیشنل گولڈ میڈلز په 2020 کې داغه نه پس یو سلسله شروع شوې ده. د هر رور د هر سړي د خواهش ده چې د شن کم عزت عائشہ ایاز ته ملو شو د زمونږ بچو ته ملو شي. د دې قسم نشته لاول به خلکو بل نمونه سوچونه خو ماشاءالله څنګه چې تعلیم د انسان لپاره ضروری ده د شان چې کم ده سپورټس هم ده لازمی خبره تایکوانډو نه هر گیم چې د فزیکل فټنس د لپاره د ماشوم پکار ده کاغه مل دو کاغه فی مل نو خلکو ته زده حقیقت پته ولګي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.